د ژوند رنگونه.
درنو دوستانو ستړي مشي، د ژوند رنگونو د دیونې په پروګرام کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو کې په افغانستان کې د مالدارۍ په اړه باندې بحث کوو. دا چې په تیرو پرله پسې کلونو کې د وچکالۍ او نورو طبیعي آفاتو له کبله، لکه څنګه چې د ژوند نورې برخې زیانمنې کړي، د خلکو مالدارۍ ته هم ډیر زیان رسیدلی. کوچیان چې مالداره وه، د هغوی په مالدارۍ کې هم ستونزې رامنځته شوې. ورشوګانې له منځه تللي، رمې یې د شمیر او تعداد له کبله کمې شوې. همدارنګه کروندګر، دهقانان او کلیوال خلک چې په کورونو کې څاروي ساتل، غواګانې، وزې، پسونه، دام په بیلابیلو ستونزو او بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې معاصره فارمداری یا مالداری څومره دود شوې ده، په دې به هم بحث کوو. همدارنګه په یو شمیر حیواني ناروغیو به هم غږیږو. په خبرونه کې به د تاسو پیغامونه هم راخلو. تاسو به راسره خپل پیغامونه کې هغه پوښتنې چې لري هغه هم شریکوئ. خبرونه ته مو دوه تنه د کرنې او مالداری د برخې متخصصان را میلمانه کړي دي. د شیخ زاید پانتون د ویترنری پونزی رئیس استاد سید اسماعیل کمال، او همدارنګه د همدی پانتون د کرنې د پونزی استاد پوهنمل اجمل خوسته دواړه را سره دي. دواړو ته خرغلاست وایم. پیل به له ښاغلي کمال نه وکړم. اول خو له دواړو نه مننه کوم چې موږ سره په دې خپرونه کې برخه واخیستله. کمال صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دغه وروستیو طبیعي حالاتو په ځانګړې توګه د اقلیم بدلون اغیزې چې په افغانستان کې محسوسې دي، وچکالي راغله ډېره پرله پسې، ورپسې دغه سیلابونه هم راغلل په ځینو سیمو کې، دیم ویجاړۍ او ورانۍ وکړلې، دی په مجموع کې د کرنې او مالدارۍ په برخه باندې څه ډول اغیزې کړي دي؟
ساروان صاحب، لومړی خو سلامونه تاسو ته او ستاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. او بیا هغه کورنۍ چې دی سیلابونو نه زیانمنې شوي دي، تسلیت وړاندې کوم. او الله تعالی دې وکړي چې په آینده کې دغسې تکلیفونه او دغسې آفتونه نه ګران هیواد وساتلی شي، او الله تعالی دې بیا د داسې حالت سره موږ نه مخ کوي. ساروان صاحب، تبن د اقلیم بدلون په مستقیم او په غیر مستقیم ډول د حیواناتو په ټولو برخو باندې اغیزه کوي، که هغه په تغذیه ده، هغه که په تولید ده، هغه که په د امراضو په راتلو کې یو مهم فکتور ده چې د اقلیم بدلون په کې ونډه لري. رښتیا هم که فکر وکړو، د اقلیم بدلون سره حیوان د سټرس لاندې راځي، او د اکثر امراضو لومړنی هغه چې دا فکتور دی راتلو هغه سټرس ده. نو حالاتو بدلون رښتیا هم د حیواناتو په ژوند، په تولید او په ټولو برخو باندې زیات اغیزه لري.
ډیره مننه کوو ښاغلی کمال. رابشو بل میل متا خغله خوسته، تاسو ته هر کله وایم. تاسو ته په دې اړه باندې کو وای چی دی حیواني یا د مالداری چی خلک کوي، د دې لپاره د موسمی بدلونونه څه اغیز لرلی شي لزان سره، خصوصا وچکالی څه کولای شي ور سره، او د سیلابونو په وخت کې هغه خلک چې دا اوس د سیلابونو له مرحلې سره مخ دي، په دغلته په مالدارۍ باندې څه اغیزې کولی شي؟
مننه په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو د راډیو له لارې د نوو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. له زیاتو تشریفاتي خبرو تیریږو تر څو یو دقه هم غنیمت ته چې موږ خپل معلومات خپلو هیوادوالو ته ورسوو. تاسو ته بهتره معلومه ده په عموم کې مالداري مستقیما رات لري د زراعت سره، او تاسو یادونه وکړه د سیلابونو اقلیمي بدلونونو.
کله هم چې موږ مالداری کوو زموږ د دې لپاره د خوراکي زیرمې چې کومې دي هغه زراعتي ځمکې دي. تاسو په دې تېرو څو میاشتو کې تاسو ته معلومه ده چې زیاتو سیلابونو زیاتې کرنیزې ځمکې له خاورو سره بیخي یعنې ټول فصلونه یې نابود کړل، له منځه یووړل. دا مستقیما د مالدارانو باندې مستقیم په اقتصادي لحاظ اغېز کوي، او نه یوازې دا چې سیلابونه په اقتصادي لحاظ د اقتصادي او یا د دوی د خوراکي زیرمې اغېزمنې کوي، بلکې د سیلابونو په راوتلو سره ګڼ شمېر ساري ناروغۍ دي چې هغه خپرېږي. د یوې خوا خوراکي مواد ککړېږي، له بلې خوا هغه د اوبو زیرمې چې دوی ورته ښه استفاده کوي هغه ملوث کېږي. موږ ګڼ شمېر پتوجن یعنې ناروغي تولیدونکي عوامل لرو چې هغه په خاورو کې کلونه کلونه پاتې کېدلی شي. د سیلابونو په راوتلو سره هغه د ځمکې سطحې ته راځي، او د ځمکې د سطحې په سبب د سیلابونو په سبب هغه سم ځمکو او کرنیزو ځمکو ته راځي، چې په دې سره د ناروغۍ خاصه ساري ناروغۍ نور هم شدت مومي. نو د مالدارۍ ته په زیان رسولو سره چې کله هم زراعتي ځمکې له منځه ځي یا فصلونه له منځه ځي، مستقیم من دا د حیواناتو په تغذیه باندې اغېز کوي او د دوی د سوی تغذیې سبب ګرځي. او هغه کوچیان ورونه چې دوی د مهاجرت په حالت کې وي، یو ځای نه بل ځای ته کوچېږي، ځي، نو دوی یوازې یوازې د خوراکي موادو د لاسته راوړلو په خاطر چې خپل رمو ته یې لاسته راوړي دوی مهاجرت کوي. چې دلته اکثره ځایونو کې موږ او تاسو ولیدل چې سیلابونو د بارانونو طوفانونو په وخت کې د دوی ګڼ شمېر رمې اوبوی وړلې حالات شوي او تباه شولې. په دې سره ګڼ شمېر اقتصادي ځایونه د کوچیانو ورونو ته ورسېدل. د مالداري خلاصه توګه به ووایو چې مالداري وزارت سره تړلې دي. کله چې زراعت اغېزمن کېږي دې سره په څنګ کې مالداري مستقیمن اغېزمن کېږي.
مننه. سلامت اوسې. یو اوریدونکی را سره دی، د دې مونږ اوریدونکی پښتنې خایې دی موضوع او غدې مونږ او تاسو د بحث په ارتباط باندې په ترتیب سره برابر نه یي، خو د دوی پښتنې دی دا به مخلو او په جریان کې به هغه پښتنې چې ما سره دی هغه به له تاسو دواړو سره زه مطرح کوم. یو اوریدونکی را سره لزابل نه په تماس کړي، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او په کومه موضوع چې غږیږي هغه وایي.
نمی خرید لزابل وطن می اړیکه درسته نیولې ده. پښتنې می دا شی ده چې دا په چرګانو کې د کوکسیدوسیس علائم ده، په کومه برخه کې د چرګ کوم تاثیر کوي، د چرګ په کومه برخه ډیر تاثیر کوي، او د ناروغۍ د پیښېدو عامل څه شی ده؟
مننه. اتمن با پزنګړې توګه خوستي سب موضوع یاداش کړی، ز رازم بل اوریدونکو ته لده بواو. مهرباني څوک لکم زه خبر وو وو
مننه سره ستړي مې ته خیر شي چې سوني.
مهرباني وکړئ ستړي مې تاسو
خیر یې زه اسم خپل فانیارم د هلمند ولایت نه راځم. خبرونه روان موضوع ته یو څه لږ بحث واړم رسته ده پښتنه مغاړم چې وکم دلته یم کې تاسو بیا سره معلومه ده چې هلمند وزارت او مالداری ولایت نو هلمند خلک تر دې ربریده پر زرحت یا دغه مالداری باندې لګي مالداری کوي، نو چونکی دلته مرزونه او د شانم په مالو کې جاتی بل خصوص په دغه شانې وختو کې چې کله ورختونه کیږي یا سیلابونه راوځي یا ځکه لندیږي، نو په دغه وختو کې بیا حیوانات زیات مرزونه کوي او مړه کیږي. دلته هلمند کې یو خبره بلم ده چې دغه دوا هم ده چې ښه کوي، دوا نشته چې دغه امراض مخنیوی وکړي، تر اوسه پورې لا نه دي توانېدلې دغه حیواني برخې ډاکتران چې دغه امراض صحیح تشخیص یا درملنه وکړي. نو دلته کورنۍ ته په کار څه دي چې دوی څنګه وکړي چې د خپل حیوانات د مرضو څخه وژغوري؟ ځینې وختونه ځکه لنداوي دغه لندې مځکې هم تاوان ورته کوي که څنګه خبره وي. میږې او بزې دغه شان دي، دلته خلک ډېر لري، اوښان دي، غواګانې دي، دغه ډېر لري. دغه بارانو په وخت کې بس اکثره وخت امراض سره مخ کېږي دوی.
ډیر زیاته مننه افغانیار صاحب له هلمند نه. نور اوریدونکو ټلیفون نه کوي، زه به هغوی ته ورځم خو له هغې مخکې به راشم. لمړی به سید اسماعیل کمال صاحب نو پختم چې په دغه مسلو باندې چې یاد شوې کومه تبصره او نظر لري، ورسته به بیا خوستی صاحب تر شو او لاغبم وغواړو چې که دغه دی اوریدونکو ته څه جواب لري. کمال صاحب تاسو مې ربنه وکي.
مننه ساروان صاحب، دا لومړی پښتنه چې وکړله په غا چرګانو کې د کوکسیډیوسس ناروغي چې دا یو پروتوزوایی ناروغي ده چې زیات د انتخاب برخه چې دا کلمی دي او خونی پیچسمن سره دي او اکثر مشکلات د کلمو په کې واقع کیږي. چون ډاکټر صاحب اجمل خوستای چې دا په دې برخه کې به کېدی شي ډیر زیات معلومات ولري، چون هغه پولټری کې عمل انکار کوي. نو دا یو مسله وه. دویمه مسله چې یاد شوله دغه د لمدبل او یا د زیاتو مشکلاتو منځته راتګ د غوجلې د نارمل حالت نه ساتل دا ډیر مشکلات راولي. یو خدا دا چې اکثره په لمده وجلو کې د پرازیتونو پیدا کیږي چې د زیاتو مرزونو
د راتګ د ژوند غوښتنو پروګرام کې ډیر مننه کو. خو ستاسو تاسو ته راشو تاسو په دې اړه باندې څه ویل لري؟
ډیر مننه. اگر چې دا موضوع خو کافي بحث ته ضرورت لري، د دې ورول لپاره به تاسو باندې الفاظ باندې وګورم تر څو دا خپې پوي شي. لومړی مسله د کوکسیډیوز ناروغي چې دا ډاکټر اسماعیل چون ماته اشاره وکړه چې دا به تاسو وګورئ. کوکسیډیوز لکه چې ویلي پروتوزوایی یا پرازیتي ناروغي ده چې معمولا په مرغانو کې دا زیاته واقع کیږي. زموږ د ورور پښتنه دا و چې څنګه واقع کیږي، هغه د سپار مواد چې دوی ورباندې ژوند کوي د هغوی زیات لندبل یا لندوالی د دې کوکسیډیوز د اوسیت یا د تخمیل لپاره ښه کیښ ده. د دې په ککړتیا سره کله چې چرګان دانې په ځمکه تویږي د دې سره د دې تخمیل دی بلاکۍ او په ناروغۍ اخته کیږي. د دې ناروغۍ باندې اخته مرغانو کې معمولا پاتولوژیک افتونه چې کوم دي خاصتا ځانګړي ډول سره په فکر یعنی په رندا کلمه چې په مرغانو کې ورته وایي د رندې کلمې په برخه کې دا پاتولوژیک افات مان سره دي چې د زیات خونریزي یا بلیډینګ په سبب باندې چرګان کم خولي کیږي او معافیتي سیستم کمزوري کیږي. په دې اساس سره هر بل ناروغي چې مانسه افات مانسه راځي د مرغانو د کوکسیډیوز په سبب معافیتي سیستم کمزوري شوی وي، نو دوی ډېر زر تلفات هم کوي او په ناروغي ښه شدت هم اخلي. او بل ورور چې د سیلابونو په اړه معلومات وغوښتل چې سیلابونو کې ناروغي شدت مومي، پروان ته موږ او تاسو په عام ډول ټول افغانستان کې خلک عامه پوهاوی ورته یا شوی نه ده او یا که ورته شوی ده دوی غفلت کوي. مثلا که زما په کور کې یو غوا د ساري ناروغۍ څخه مري، په یوازې دې چې زه دا دفن کړم او یا یې وسوځوم ډېر زیات زیار چې وباسم په یو تراتور کې اچوم او دا تراتور د کلي او بندو سره نږدې په زراعتي ځمکو او خوړو کې اچوم. د وخت په تېرېدو سره دا جسات پاسېدېږي خوسا کېږي چې نه تنها دا چې د اوبو په مرسته د دې میکروبونه سم ځمکو ته راځي، بلکې د الوتونکو مرغانو په مرسته هم دا چې کده شي سموز مکو ته زموږ د سالم څاروي خړو وبو ته هغه ځانتان یا میکروب را انتقالوي. کله چې سلابونه راوځي او دی وروړي لچ ناروغي شي دا کومي مونځني میکروبونه لري چې هغه د سپور په شکل په خاورو کې پاتې کیږي. کله چې سیلاب راځي هغه د سر خاورې دي هغه میکروبونه چې خاور لاندې دي هغه راستنل کیږي او سر ته راځي. په دې سره په دې وختونو کې موږ د څو ناروغۍ یادونه کوي شوم لکه بلک کوارټر ډیزیز چې ورته تور لنګې ناروغي وي، یا مثلا انتراکس ناروغي ده، یا د کلسترودم د خلدان ځینې بکتریاوې دي چې هغه په دې وخت کې شدت موندلی شي. دې ورور میلې چې کورنۍ به څه وکړي یا څرګند حقیقت لکه څنګه چې یو انسان یو سالم او پاک هوا او پاک محیط پاک چاپېریال ته ضرورت لري، نو څاروي هم ورته پاک محیط او پاک ځای ته ضرورت لري. په چیرې موږ د خپلو څارویو لپاره په خپل کور کې یو داسې ځای انتخاب کړو چې هغه په کافي اندازه روښنايي ولري، د وینتلیشن یا د هوا د تبادلې لپاره مناسب کړکۍ ولري او وچ بستر وچوي، هېڅکله به هم زموږ څاروي د داسې هغه سره مخامخ نه شي. ځکه موږ وایو چې اکثره وخت د پاتوجن عامل په دوهم قدم کې د ناروغۍ لامل کیږي. دې نه هدف دا ده چې پریډیسپوزینګ فاکتورونه یا مسایل کوونکي فاکتورونه دي په پاتوجن عامل ته چې کی زمينه سازي کوي. په دې اساس هر مالدار ته پکار دي چې خپل څاروي لپاره کافي اندازه پاک او باکیفیته خواړه ورکړي. هغه په دې منځ کې روان شي چې ډیر وخت لپاره زموږ وطنداران دغه قفضات واخلي او په نمجن حالت کې ذخیره کوي. کله چې په نمجن حالت کې دوی ذخیره کوي، خاصتا د میز یا د جوارو خاندان په دې کې بعضې سیپ یا دانې پاتې کېږي، او د دې سره بیا موږ یو کم فنګس لرو چې هغه فنګس په دې کې ډېر په شدت سره رشد او نمو کوي. د دې په سبب زموږ څاروي اکثره وخت مسموم کېږي سران صاحب. او بله مسله دا ده چې د دوی وایي چې په دې حالت کې کله هم چې مهاجر څاروي وي یو ځای نه بل ځای ته لېږدېږي، د دوی په غذایي رژیم کې بدلون راځي، او یو چې کله کوچیان یو رمه یو ځای نه بل ځای ته لېږدوي کافي اندازه دوی په لار کې سټرس اخلي، یعنی ستومانه کېږي. موږ ځینې امراض لرو چې ستومانتیا په سبب او یا د خوړو د بدلون په سبب په دوی کې ډېر وژونکی حالت منځته راوړي، چې د هغې د جملې څخه موږ په میږو پسونو کې د انټروټوکسیمیا په نوم سره یا ورته په عامیانه لحاظ کوچیان لیونتوب ناروغ وایي، چې په دې اساس د دوی څخه ډېر زیات تلفات په دې پرمه کې منځ ته راځي او لوړ اقتصادي مشکل سره مخامخ کېږي. دا چې سروان صاحب وخت هم درلود لکه په دې سره غږیږم او ځان پاتې شي ډېر مالدا خو ډېر کافي بحث راتلل.
مننه سلامات اوسې. واقعا دا مسله ډیر بحث غواړي، خو موږ به هغه معلومات چې دستي د موږ عام اوریدونکو په اصطلاح هضمول شي او پیپویدل شي او د دوی په ژوند کې بدلون راوستل شي هغه به راخلو. خغله کمال، زه مخکې وړاندې نورې پښتنې هم شته دي، خو په افغانستان کې د کرنې او مالداري د معاصریت لرلی تاسو څنګه ګوري؟ په دواړو برخو کې لا هم پراخه کچه باندې د مونږه مالداري هم کده په دودی زبانه ده، په روایتي بڼه ده، او که کرن هم ده په ډیره روایتي بڼه ده. دغه په وروستیو کې په اقلیم کې بدلونونه، په هوا کې بدلونونه، یو سیمه چې په خاص سمسوره سیمه وا وس په دخته بدله شوې ده، بل سیمه چې سمسوره سیمه وا غسیلونه وړې ده، یعنی د عمر په تیریدو سره او د طبیعي پیښو او د طبیعي بدلونونو سره حالات هم اوس بدل شوي دي. په دې برخه کې عام خلک څومره کولای شي دغه دی فارمونو د مالداري او همدارنګه په کار کې لکه نن د موږ تمرکز تر ډیره په مالداري دی، په دې باندې معاصر لارې چارې خپلې کړې، په دې برخه کې څه پرمختګونه شوي دي افغانستان کې تر اوسه د خلکو ترمنځ او څه کېدلی شي؟ څلور څه په
زراعت برخه کې سعید چې دغه د میکانیزه کولو کې د وسایلو پر واردولو کې په دغه برخه کې ډیر زیات کار شوی. بد بختانه که ووایم په ټول افغانستان کې په ډېرو کمو ځایو کې د زراعتي متخصص په بازار کې کلینیک لري. زراعتي متخصص هیڅ بازار کې تقریبا په نشت حساب به موجود نه ده چې څوک ورشي او هغه زراعت په اړه دغه نه مشوره واخلي او دغه نه وخه معالجه واخلي. خو په مالداری کې هم همداسې په میکانیزه کولو کې یا په د فارمولو کو جوړولو کې رښتیا هم ډیر زیات اوس د 13 ډیر زیات پرمختګ راغلی. اکثره خلکو فارمونه جوړ کړي دي او ډیر زیات د مالداري په پرمختګ به یو غټ څو دلایل درته پیش کړم. یو خدا د دې نسل په اصلاح کې الحمدلله په زیاته پیمانه د مسمیر قاتل حکار اخیستل کېږي. د اصلاح طرف ته په ډیر شدت سره دغه د مالداري روانه ده. یو دویم مسله دا ده چې د زیات اندازه باندې په افغانستان کې په ننګرهار کې په مزار شریف کې په کابل کې په خوست کې همداسې زیات د وترنري پوهنځۍ زیات شوي دي چې زیات محصلین فارغوي او هغه اکثره ځایونو کې ښه خدمات وړاندې کوي. هغه محصلین چې فارغ شي د وترنري په برخه کې ښه خدمات وړاندې کوي. او یو خبره چې هغه ډیره ستونزمنه ده چې قوي لابراتوارونه په هیڅ ولایاتو کې داسې قوي لابراتوارونه نشته چې هغه د مالدارۍ یا د کرنې په برخه کې داسې قوي تشخیص وکړي او د هغه دواګانو سره واردېږي او هغه په قوي معنا باندې وګوري چې دا خالص دي یا خپله د پکې څه وایي. بل مسله دا چې عامه پوهاوی ډیر په کم کچه باندې ده. زیاته برخه چې ضرورت لري اکثره د عامه پوهاوی د خلکو لپاره ډیر ضروري ده چې هغه د حیواناتو لپاره واکسین په خپل وخت کې او په څنګه دې کې د پرازیتونو مخه ونیسي، د داخلي پرازیتونو مخه ونیسي، د خارجي پرازیتونو مخه ونیسي. او په څنګه دي کې د خپل د مالداري لپاره یا د حیواناتو د روزنې لپاره مناسب غذا ترتیب کی، مناسب ماحول جوړ کی، ترڅو د امراض نه په امن کې واکسینیشن په خپل وخت کې. بل مسله دا ده چې د کومې خبرې ته تاسو اشاره وکړله، رښتیا هم په افغانستان کې دا موسمونو تبدیلی زیات تاثیر په کرنه او په څنګه دي کې په مالداری باندې د لکه مخکې استاد اجمل چې اشاره ورته وکړله، تر ټولو مهمه د حیواناتو لپاره د غذا برابرولو برخه ده، چې هغه اکثره برخه د غذا هغه په کرنه پورې تړاو لري. که موږ هره برخه د کرنې وګورو نو د تولید مصرف د انسانانو ترمنځ په زیاته پیمانه حیوانات هم متاثره کیږي. نو په دغه برخه کې رښتیا هم دغه د موسمونو تغییر، د چراګاو ختمېدل اکثره ځایونو کې په هغه برخه کې د زراعت لپاره مناسب کورونه پکې جوړ شول، په هغه برخه کې چې د زراعت لپاره مناسب وي خیم ساحې وي، په هغه برخه کې د وچکالۍ له وجې نه هغه بېخي له منځه لاړل. نو دغه ټولې هغه عاملونه دي چې په مالداري او هم په کرنه باندې مستقیم تاثیر لري.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسې ښاغلی کمال. دغلته را سره ل غزنین څخه یو دموګه اوریدونکې دی او دی واتس اپ لارې زنګ وهلې دی، ورنه به واورو چې دی څه وایي او مسایل څه دي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او څه نظر لرئ؟ څه وایي؟
علي احمد
یم، له غزنی
څخه مې زنګ وهلی. ښاغلی کمال صاحب ته راغلاس وایم.
مننه، سلامت اوسې کمال صاحب. مر سره دی اجمل خوستې مر سره دی، دوی دواړه د کرنې او مالداری په برخه کې متخصصان دي. که څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. ښه، د دې اوریدونکو ټلیفون خو قطع شو. رازو بیرته خوستې صاحب ته. خوستې صاحب، تاسو د معاصرې مالداری په اړه باندې که دغه د میکانیزه کول او ډېر معاصریدونه تیر شو، څومره دی یو اوریدونکی د روشان صاحب وایي چې را سره دی، به را واخلو بیا به راشو تاسو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اجي توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. ټول میلمنو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات.
توخی صاحب ستړی مه شئ، مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
مننه. رښتیا هم مالداری خو د افغانستان مهم اقتصادي بنیاد ده. مالداری زموږ په وطن کې کوچیانو رونه او خلک په کورو کې روزي، بلکې ډېر حیوانات شته. یوازې مالداری خو هم نه ده، دلته د چرګانو فارمونه هم شته، نور د غواوو د فارمونه هم شته چې هغه بیا شیدې تولیدوي. نو دا ټول حیوانات او په مالداری کې حسابل کیږي. خو البته خامخا په دې کې امراض وو، نور مشکلات رامنځته کیږي. خو دلته داسې ډېر ښه صحي کلینیکونه موجود نه دي. زموږ په شپخانه کې د انسانانو ځایونه خو شته چې هغو ته دوایې ورکوي، خو حیواني کلینیکونه دلته زموږ په ولایت کې خو ما ډېر کم لیدلي دي. که یې هم یو شخصي وي، خو هغه هم داسې تر وخت کېږي دواوې لري چې هغه موثرې او عمومي دي نه واقع کېږي. نو موږ د موسساتو اسلامي عمارت د صحت او د مالدارۍ له کښتکارۍ له کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې موږ ته ښه صحي کلینیکونه جوړ کړي تر څو مالداري پر مخ لاړه شي. خو دلته د مالداري مشکلات یو بل هم شته صاحب، چې زموږ وطن ټول که دښتې دي که اطرافونه وو، لرې پرتې سیمې غرونه دي، دا تقریبا ټول اوس په زراعت باندې اخته دي. نو کوچیان خواران دونه لار نه لري. زموږ کوچیان طبعا په ژمي باندې ځي، دا د کندهار سیمو وریږو دغو ځایو کې ژمي کې هغه سیمې تودې دي. بیا نو دوبی راځي د ناور و غزني و خواته. نو په دا لار کې له ډېرو مشکلاتو سره مالچر خود څه کوي، حتى دون لاري نه لري چې دوی دا مالونه پر لار تیر کړي. ټول وطن کښت او زراعت یا دایمه دي یا زري دي یا پالیزونه دي، نو دوی له مشکلاتو سره مخ دي. څه څه مشکلات ورته شته، نو مالداري هم مخ پر کمبود دي. داسې مالونه خلک نشي کولی چې هغه د پخوا په شان بهر کوچي. 800-900 تر زر میږو وزو پسونه درلودو، نو اوس ډېرې کمې شوي دي. هغه حیوانات چې دوی به کډې ورباندې وړې لکه اوښان وو، مرکبونه وو، نور داسې شان، هغه خو هم اوس بیخي یو مخ ډېر کم شوي دي. نو دا کوچیان وروڼه اوس هم دا کډې په ټکټرانو کې وړي، خو نو وخت عصري شو او دوی د اوبو له مشکل سره هم اخته یي. نو کله کله داسې خړې اوبه چې هغه ډمونه ولاړ یي، دا مالونه یې هم هغه چیښي، هغو ته مرضونه ور پیدا کېږي. حتی دوی هم د ډېر وخت ولاړ یي، اوبه په ډنډو په خوړو په دغو ځایو کې ولاړ یي دا خوري. نو دا له ډول ډول ناروغیو سره مخ کېږي، دا هم یو مشکل ده. او د زراعت په باره کې هم مشکلات شته. سږ کال اپتونه را نازل شو، ولو که اوبه ډېرې دي، خو ستاسې خپرونې څو وخت پر دغه وشي باندې سره متمرکز یي. نو ما هیله درلوده چې نن به تاسې د مخابراتو د تلیفوني سیستم په باره کې، ځکه چې د هغو کلیزه وه، نو له تاسې څخه یوه دا هیله هم لرو چې موږ د مخابراتو ډېرې پوښتنې او مشکلات لرو. نو هیله دا ده چې تاسې یو داسې خپرونه چې هغه یا د مایکروفون ستاسې راتلونکي چهارشنبه ودې ته خاص کړي، نو موږ به ډېر خوشحاله یو. او له محترمو میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې په افغانستان کې مالداري تر کومه حده پورې پر مخ تللې ده او څونه کار ورته شوی ده د دوی په تولید او په نورو مشکلاتو کې، څونه رسیدګي ورته شوی ده. مننه زما نظر دا و.
مننه توخی صاحب. اول خو به زه درته د خپل خپرونو په اړه باندې وایم. عموما د ژوند رنګونه پروګرام موږ پوخا په دې کې مختلف مسایل راخستل، اوس ډیره هڅه کوو چې دا متمرکز کو افغانستان د زراعت او کرنې او مالداری برخه چې دا په دا کڅام دی افغانانو تقریبا 80% او تر دې زیاتو کم په مالداری او کرنه بوخ دي، خو په دې اړه باندې معاصر معلومات، تخصصي معلومات له خلکو سره کم دي، یا هغه دریزونه نشته دي، هغه چوکاټونه نشته دي چې متخصصان وتوانیږي له عوامو خلکو سره خپل هغه معلومات شریک کړي او په عوامي کچه باندې خلکو پوهه به چې څنګه کولای شي د علم، پوهې او تخصص پر مټ باندې خپل کارنه د خپل زراعت نه، له خپل پټی نه، له خپل فارمونو نه ډیر حاصل واخلي، هغه چې په نړۍ کې ځینې طریقې کارول شوي دي. او ساده ساده آفتونه او ناروغۍ شته دي چې د متخصصانو په لارخونه کېدلی شي چې خلک یې مخه ونیسي. نو موږ په دې خپرونه کې ډیر کله تمرکز په دغه موضوعاتو اوس کوو چې زراعت دی، مالداري ده، او ورسره معلومه خبره ده چې هوا حالات او اقلیم او دا ټول له دې سره یو بل سره تړلي مسایل دي. په نورو خپرونو کې واقعا د ټلیفون نن د مخابراتي شبکو او همدارنګه د معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان کې موږ له ګڼو اورېدونکو نه دا پیغامونه لرو چې په سیمو کې یا ټلیفون کار نه کوي، یا د مخابراتو شبکې په منطقه کې کار نه کوي، د انټرنیټ له لوړو بیو نه ډېر زیات شکایتونه لرو، او همدارنګه په نورو برخو کې چې په دې برخه کې شکایتونه شته دي، هغه د معلوماتي ټکنالوژۍ ته د کم لاسرسي په برخه کې دي، چې حتما به د موږ په نورو خپرونو کې چې په دا ډول موضوعاتو متمرکز دي په هغې کې بحث کوو. زه میلمنو ته راځم اورېدونکي لرو، له توخي صاحب نه وروسته بل اورېدونکي کتابر سم مهرباني وکي. مهرباني وکي څوک ولکم زي خبرې کوي.
وعليكم السلام ورحمه الله. شر زمان احسانيه من دهن ولایت تنوي ولسوالي صدر سره پاډي کوي.
احسانيه سب ستړي مشي، مهرباني وکي موږ د تاسو خبري اورو. مهرباني وکي کوم سره پاډي کوي نو مهرباني وکي احسانيه سب د دې غږ زناورم بیرته بل اوریدونکو ته ورسم. مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي.
اجمل ان صاحب، زه وسامان د هلمند ولایت کې شکی ولسوالۍ ته ډیر خوشاله سم چې سره بیا خبرې وسولې. لومړی به زه ټول مېرمنو ته سلامونه وایم، استاذ ټول همکاران او اورېدونکو ته سلامونه وایم، یو ځانګړی سلام احمد اشرف صاحب ته وایم. ما استاذ څخه ډېر تشکری کوم او ډېر منندوی یم چې ازادي راډیو موږ ته ډېر ښه خدمات وړاندې کوي او ډېرې ښه خپرونې وړاندې کوي، او پر ازادي راډیو دغه یو ښه کار کړی دی چې هر چا زنګ وهي او خپل دخوا څخه زنګ ورته وي. نو د ډاکټر دنده پوښتنه ده چې دا زموږ مالونه چې دي د پسرلي یو مریضي پیدا کړي دغه څه شته ده،
لکه څه خل مریضي پیدا کړي، لکه کوم مشخص معلومات کوو شریکي
دا چې بس رخیږي دا ستنه سلې او بل دا مالداران دا څوک اره چې مالونه ورکو دا چې دا وشکالي و ډېر مالونه د دغه د لاسه ورک شوي، یقینا چې دا زموږ مالداران دا مالونه یې وژوه چې د مرګ سره مخامخ وو.
مننه، سلامت اوسئ، زه له تاسو نه مننه کوم. زه راځم بیرته خپلو میلمنو ته راګرځم. اوریدونکو پښتنو کې زنه پیغام چې تاسو په کوم مسایلو باندې بحث کوي، اوریدونکو د خپل طبي مالکان دي چې څه ډول پښتي. خو د ما پښتنه خغل کمال په دې اړه باندې دا څومره د مخ کې تیر کال وړم کال او څو کال مخ کې یو ډول ناروغي ګډه شوې دي خلکو په غواګانو کې، او ډیر زیات زیانونه خلکو ته واړول، ځکه چې د شیدو غواګانې د خلکو مړې شوې او خلک ډیر تاوانیان شول. نه پوهیږم په هغې وخت کې موږ ډیر پیغامونه ترلاسه کول څه وکړو څنګه وکړو. د ما پوښتنه له تاسو نه په مشخصه توګه دا ده چې خلک دغه کلیوال خلک، هغه خلک چې دیقانان دي، بزګران دي، کوچیان دي، دوی تر ډیره پوری یا معلوماتو ته لاسرسی نه لري یا نه پوهیږي چې څنګه معلومات ترلاسه کړي. په دې برخه کې څه کیدلی شي چې یا څه شوي دي څومره د خلکو او دغه تخصصي قشر تر منځ، هغه که ویترنران دي، هغه که د کرنې کار پوهان دي، اړیکې نږدې شوي دي، او څومره نور کار په کار دی چې د دوی تر منځ ارتباطات ښه شي؟
کاروان صاحب، رښتیا هم هغه یو ډېر خطرناک مرض و، چون سابقه یې په افغانستان کې نه وه. لمپسکن ډیزیز په نوم باندې هغه خو اوس الحمدلله تر ډېره بریده پورې ډېر په محوه کېدو ده، ختمېدو ده، او اکثره خلکو ته د موسساتو لخوا او په خپله دوی په شعوري ډول دا واکسینونه وکړل. هغه واکسینونه تر اوسه پورې تقریبا داسې ډېرې واقعات نه دي لیدل شوي. یو خبره لکه مخکې تاسو وکړه چې د ویترنر او د مالدار تر منځ به دا اړیکه څرنګه ټینګه شي، څو خبرې دي چې په کار ده عام خلک پرې وپوهېږي خپله مالدارۍ کې. یو خو دا ده چې په عمومي ډول په کال کې دوه الا درې ځلې خپلو حیواناتو ته دوی د چنجو ضد درمل ورکړی، نو تر ډېره بریده پورې به هغه حیوانات څنګه سالم وي او د ډېرو مرضونو د هغه راتلونکو په تور به ختم شوی وي. دویمه مسله دا ده چې دوی د ویترنر ډاکټر د رهنمایي سره سم خپلو حیواناتو ته هغه واکسینونه چې هغه په افغانستان کې پیدا کېږي نو هغه خپل وخت ورته تدبیس کړي. تر ډېره بریده به انشاءالله د دوی حیوانات یو ساري مرضونو نه چې زیات تلفات منځته راوړي هغه به څنګه سالم پاتې شي. بله مسله چې د ویترنر ډاکټر او د مالدار تر منځ رښتیا هم دغه یوه غټه مسله ده، چون بازار کې لکه مخکې یو ورور چې د هلمند خبره وکړه چې په زیاته پیمانه عام خلک یا تجاران راغلي دي او دواګانې خرڅوي او یا داسې دواګانې را وړي چې هغه هېڅ د کیفیت له لحاظه هېڅ د استعمال وړ نه دي او هېڅ د کار هېڅ هغه نه لري، فرک نه لري. نو دوی ته پکار ده، مالدارانو ته پکار ده چې هر وخت دوی د داسې ویترنر ډاکټر په لټه کې شي چې هغه مسلکي ډاکټر وي، نه د یو تجار سره د مشورې په بنیاد خپله مالداري مخکې یوسي. نو بله مسله دا ده چې دوی هر کله
په هر برخه کې چې ضرورت لري دی دی یو ځلې د ویټرنل ډاکټر ته سره مشوره کوي او د راتلونکي آفت په اړه دوی ته خبر ورکوي. ان شاء الله تر ډېره بریده دوی د حیوانات سالم وي.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی کمال. زه به راشم ښاغلی خوستی ته. اجمل خوستی صاحب، تاسو راته په مجموعي توګه دغه څکم باسونه چې وشول دلته ځینې پوښتنې مطرح شوې، ځینې نظریات مطرح شو، په دې اړه راته ووایي او دا راته ووایي چې رښتیا هم اوس په ځینو بازارونو کې، په مارکیټونو کې په پرانیستي توګه خلک دواګانې خرڅوي چې دا د حیواناتو د دې ناروغۍ لپاره مرسته کوي. خلک څومره کولی شي له عام بازار نه کمې درمل یا کم توکي واخلي او په کومو کې دوی اړ دي داسې عمومي سپارښتنې بم صحیح چې دوی باید له ویټرنر سره مشوره وکړي او وروسته له هغې نه د دوا اخیستلو اقدام وکړي. مهرباني وکړئ او په دې تیرو بحثونو هم چې هر څه وایي نظر تبصره ځینې پوښتنې وي که په هغې هم څه وایي مهرباني وکړئ.
بله خان صاحب، د دې په خاطر چې هغه یو ورور بیا ګیله ونه کړي چې ما پوښتنه وکړه ځواب مې ترلاسه نه کړ. د تیرو وخې پوښتنه دا وه چې زموږ د پسرلي په موسم کې میږي په دستجمي یا په کتلوي شکل سره مړ کېږي. دې لپاره د عامیانه د کوچیانو په لاس دې ته لیونتوب ناروغي یا ریخت ناروغي پرسیوان ورته وایي. دلته دوه خبرې دي، یو د دوی د غذایي رژیم په بدلون کې، چون دوی غذایي رژیم په پسرلي کې یو ناڅاپي له وچو څخه لندو ته اوړي شنو وښو ته اوړي. په دې حالت کې تاسو ما پخوا یادونه وکړه په نوم د استروجن پسترنجس په نوم سره بکتری لرو چې هغه په کولمو کې تیار شتون لري. فقط مزه یې کوونکي فکرونو ته اړتیا ده چې دوی راوپارېږي. نو دې دوی ورور ته به ساده الفاظو دا ووایم چې ورور جان، هغه کوشش وکړه په کال کې دوه ځلې د ای ټي وي په نوم سره واکسین یا سیوابیکس په نوم سره واکسین ته باید حتمي وکړي. یو د سنبلې په میاشت کې او یو د خود د ډلې په آخر د هود په اوایلو کې. د دې په خاطر کدای په د خود په اوایلو کې خپل پسونه دی د سیوابیکس یا د ای ټي وي واکسینو سره واکسینیشن پروګرام وکړي. دا راتلونکي کوم بچی چې زیږیږي دا به هم د معافیت نه برخمن وي او دوی به د ریښاک او یا د دې لیونتوب ناروغۍ نه په امن کې پاتې او په کتلوي شکل به نه ترې مړ کېږي. دا یو مسله. او یو خبره بل دا چې مستقیما ما ته هم یو تا پوښتنه کړې وه چې زموږ د کوچني وریم وي که تاسو ته معلومه وي د دوی میږي د حرکت په حال کې کار نه تر ماښام پورې دوی په حرکت په حال کې وي. د دوی د بچي چې دي دا د زیات وخت لپاره یو ځل وږي پاتې شي او بیا یو ناڅاپي زیاته شیدې وروي چې دا حالت دا د غذایي رژیم په هضمي سیستم کې بدلون د دې ته زمینه مساعد دي چې دا ناروغي اسانۍ سره منځ شي. یو بل ورور پوښتنه کړې وه، تاسو معلومه ده همیشه د انسانانو د نفوس په زیاتېدنې سره د دې انسانانو اړتیاوې هم زیاتېږي، خاصتا پروتیني اړتیا. موږ چې کله د مالدارۍ په اړه بحث کوو، د مالدارۍ نه زموږ هدف دا ده چې موږ کله انسانانو ته چی کړو، با کیفیت غذا برابر کړو چې هغې د جمعې څخه پروتیني دي. زموږ د پروتین سورس د حیواناتو څخه ده، که هغه د چرګې هګۍ ده، که د چرګ غوښه ده، که غوا ده، که د غوا محصولات دي. نو کله هم چې د انسانانو نفوس اضافه کېږي دا اړتیا اضافه کېږي. کارونه شوي دي اجمل خان صاحب، کارونه شوي دي واقعا. مثلا د خوست ولایت، ننګرهار ولایت، مزار شریف، هرات، کندهار، هلمند، دلته اوس مونږ د چرګانو د برایلر چرګانو یا د غوښینو چرګانو څخه خطفیفه یو. خوست تر لوګاره پورې، تر غزني پورې، تر پکتیا پکتیکا پورې زموږ تولید د برایلر چرګوړو بازار ښه ګرم ده او دلته مونږ لیږو. خوست خو خوست پوره ده، حتی دې ولایت ته همداسې د مشرقي له طرفه ننګرهار ټولو ولایتو ولایتو ته لیږي. مونږ کار شوی ده او حتی د لویو غواګانو په برخه کې که مونږ یادونه وکړو، مونږ په خوست کې پخوا هر یوې کورنۍ به 15-20 دنې غواګانې ساتلې چې دا کافي اندازه زیاتو خوړو ته بیا اړتیا وه. ولې د دوی تولید دومره د پام وړ نه و. شل غواګانې به ساتلې په ورځ کې په کور کې 15-20 کیلو شیدې تولیدېدلې. ولې اوس الحمدلله لکه څنګه چې ډاکټر اسماعیل ویلي، په ټول افغانستان کې د دې نسل د اصلاح لپاره ښه کار روان ده او کار شوی هم ده، د چشم دید کار شوی ده. یعنی موږ مثلا په خوست کې اوس اکثره وخت خارجي سټراو استعمالوو، په دې سره موږ نسلونه اصلاح شوي دي. هر غوا 40-50 کیلو، یعنې د 40 غواګانو په هېواد چې موږ هغې ته خواړه برابر کړو، که موږ یو غوا وساتو موږ هغه 40 لیتره شیدې برابرولی شي. بله مسله د امراضو په بحث کې چې غواړم چې د همدې مکې نه په استفادې سره په اسلامي امارات چارواکو باندې دا یو غږ وکم چې په اوسنی وخت کې یو مرګونه ناروغي چې هغه رابیز ناروغي ده اجمل خان صاحب، چې موږ ګڼ شمېر وطنداران د هغې خطر سره مخامخ دي. موږ تاسو په ښارونو کې که چېر ته تاسو پام وي ټول ښارونو کې ویلګار دستي بې نهایته زیات شوي دي، او د دې سپیو په سبب باندې ګڼ شمېر انسانان او کورني څاروي داړل شوي دي. په خوست ولایت کې چې زما سره شته ارقام دي تقریبا شپېته په حدودو کې فقط د کور د شیدو غواګانې د دې په ځای داړل شوي دي او لیونۍ شوي دي. درې انساني واقعات چې زه ترې خبر یم د دې په سبب مړه شوي دي. د اسلامي عمارت څخه د خزمه غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، او هغه ویلګار چې په ښارونو کې او کوڅو کې د دې د منځه وړلو کې اقدام وکړي. یو مسله بله مسله یو ورور مو د دوا او د درملو په اړه بحث وکړو چې دوا بې کیفیت ده او یا څنګه مثلا خو ترنر پیدا شي او څنګه رابطه ټینګه کړي. دا وظیفه یو عام ترنر وظیفه نه ده، دا یو دولت یعنی اسلامي امارات په دې کې باید په لومړي قدم کې جدي اقدام وکړي تر څو مسلکي غیر مسلکي سره جدا کړي. یو مسله د باکیفیت واکسینونو په اړه که بحث وکړو چې واکسینونه څنګه باکیفیته، کله چې هم موږ واکسین استعمالوو په لومړي قدم کې زموږ لپاره تولیدونکي کمپنۍ شرط ده چې کومې کمپنۍ تولید کړي دي، هغې نه وروسته د هغې انتقال شرط ده. واکسین لکه عام درمل داسې شی نه ده، دا باید په یو مناسب درجه د حرارت کې انتقال شي. د انتقال نه وروسته کله چې دا ولسوالۍ ته ځي شرط کېږي د دې په مناسب ډول سره د دې ذخیره یا د پوکول موږ لپاره اړین دي. اوس ګڼ شمېر دوکانونه چې په ښار کې شتون لري هر څوک چې ورځي چې د واکسین غوښتنه کوي د انوارۍ نه یې ورته راخلي. په داسې حال کې چې روم ټمپریچر یا د اوتاک ټمپریچر په دې حالت کې د شلو دېرشو په حدودو کې، او واکسین مناسب حرارت د دوو مثبت دوه او مثبت اتو پورې باید موږ د دې لپاره محیط برابر کړو چې موږ دا واکسینونه بې کیفیته دي. همدا وجه ده چې د مالدار او د ویترنر ترمنځ فاصله ایجادېږي، او هغه هم د غیر مسلکي اشخاصو په سبب. زه ګمان نه کوم چې کله پنځه کلنه فاکولتان لوستي ویترنر هم دوی دا کار وکړي، ولې اوس نه یوازې دا چې په خوست کې تر ډېره بریده د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې زه معلومات لرم، زموږ ته د ویترنري مسلک یو عام بزنس ګرځېدلی دی. هر سړی ته ویترنر ده او که نه ده په دې پوهېږي چې چنجو دوا ورکړه واکسین ورکړه، په دې نه پوهېږي چې دا واکسین څه قسم استعمال شي، باید د چنجو دوا څه وخت استعمال شي څه وخت استعمال نه شي، د دې تر منځ فرق نه کوي. یعنې د دې درملو لږه چې کیفیت به خرابې د خرابې کمپنۍ نه راوړي، بلکې د دې په ساتنه کې هم دوی بېغوري کوي. اجمل خان صاحب
مننه، فکر کوم چې تاسو ډېر ښه معلومات وړاندې کړل. تر دې مخکې خغلی کمال په دې موضوعاتو باندې ختماسونی وو، د اوریدونکو لپاره به ګټور تمام شوی. خغلی کمال، زه غواړم دغه دلیونه یو سپیو دی موضوع په اړه باندې د اوریدونکو سره لږ نور معلومات هم شریک واقعا منګل بیلا بیلو ولایتونو ریپورتونه لرو. دلته یو دوه اوریدونکو په پیغامونو کې هم په دې اړه باندې پوښتلی دي. موږ دی میدان وردګو نه څو ورځې مخکې ریپورت درلود، خو له څو ولایتونو نه چې ما په یادېږي دا واقعا چې یوه ستونزمنه موضوع ده، هم په اطرافونو کې او په ځانګړې توګه په ښاري سیمو کې چېرته چې کوڅه ډب سپي ډېر زیات دي. څنګه له دې سره حکومتونه ښاروالۍ د ولسوالیو په کچه باندې څه اقدامات کیدلی شي چې د دې خطر مخنیوی وشي، او هغه څوک چې له داسې یو خطر سره مخ کیږي خلک څه کولی شي؟
اجمل خان صاحب،
ډېر
رښتیا په دغه اجمل اشاره وکړله چې رایبیز مرض رښتیا هم ډېر خطرناک ده، او په زیات اندازه باندې انسانان تلف کړل، حیوانات خو لا په زیات رږده، حتی انسانان په زیات اندازه باندې تلف کړل. رایبیز رښتیا هم ډېر خطرناک مرض ده چې هغه یو وایروسي مرض ده، او اکثره په دا ویلګرد سپي کې سپیو کې حتی په کورنیو سپیو کې هم دغه وایرس د دوی په خوله کې موجود وي، او یوازې سپي نه نور کورنی حیوانات چې هغه پیشوګانې دي او یا موږ ورته د آسمان تکلی وایو یا د ماښام تکلی ورته وایو، په دغه کې په زیات اندازه باندې د دې په وزر کې هر وخت د رایبز وایروس وي. ان صاحب، خبره دا ده چې دغه هر هغه هیوادوال چې د هر سپي لخوا هر پیشو لخوا کچېری وډاړل شي او یا د غیر دغه د حملې له وجې نه دی زخمی شي، په کار دغه هیوادوال د دون هغه نه ډاکټر ته ولاړ شي او خپل ځان ته هغه دی رایبیز واکسین وکړي. حتی زه په خوست کې انساني ډاکټران درته مثال درکولای شم چې خپل څه خوړلې دي سپی روغ وي خدای غریب دی رایبیز مرض له وجې نه هغه حق شوي دي. نو یو مشوره دا ده چې هغه په زیاته شمېر هېوادوال په دې اړه عامه پوهاوی نه لري، هغه یوازې دا فکر کوي چې دا خو زما خپل سپی ده او سپی روغ ده. خو یې خبرې ته د هغه هېوادوال په کار ده ډېر متوجه وي چې هغه که د هر څه لخوا وډاړلی شي دوی په کار ده واکسین خپل ځان ته واکسین وکړي، هېڅ بې بابېزه نه ګڼي. دویمه مسله دا ده هر څوک چې خپل کور کې سپی ساتي هغه دې په کار ده هغه سپی ته هم د رایبیز واکسین کال په کال هغه کې وکړي ترڅو نورو کورنۍ نورو غړو ته یا کورنۍ نورو هغه حیواناتو ته چې هغه سپی دي یا پیشوګان دي د مرض د انتقال یا د خپله دا سپی په دې مرض باندې اخته نه شي. خو دولت خو دا ده چې په ښه ډول دوی ته ډېره زمینه مساعدېږي چې په ښارونو کې دوی هغه ویلګر سپي هغه ګرځېدونکي سپي که هغه په ښارونو کې وي هغه که په اطرافو کې وي او هغه له منځ یې وسي او داسې موقعي مساعده نه شي په ښارونو کې چې هغه سپیو ته په اسانۍ باندې د ژوند دغه سهولتونه برابر شي. او په بله عامه پوهاوی په کار ده په زیاته پیمانه وشي ترڅو خلک خپلو حیواناتو ته یا سپیو ته د لیوني سپي واکسین وکړي او عامه پوهاوی وکړي خلکو ته ترڅو خپل د هر ډول حیواناتو د تماس سره دوی دغه حیواناتو د امراضو څخه څنګه چې د واکسین په ذریعه باندې ځان وساتي.
مننه. ما یو څه چې ولیدل د په د اروپایي هیوادونو کې خو ویلګر سپی دوی په بشپړه توګه لمنځه وړي دي، یعنی سپی ډیر دي خو یا په ځانګړو ځایونو کې ساتي هغه چې بې سایبه دي او یا عموما کورنۍ سپی دي چې خلکو ساتلي دي. په کوڅو کې څوک له داسې سپی یا حیوان سره نه مخ کیږي چې هغه د صاحب ونه لري، البته له اهلي حیواناتو سره. خو په دې نږدې هیوادونو کې مثلا په ګرجستان کې د تبلیسی ښار کې هلته همدغه ستونزه ده. د افغانستان غوندې سپی په کوڅو کې ګرځي او کوڅه ډب سپی ډیر دي، خو د اغیزې ښاروالۍ یو کار کړی چې د سپیو ته حتی کوڅه ډب سپیو ته هم د دې په ځای چې له منځه ویسي وی وژني یا نورې لارې چارې خپلې کړي واکسین یې کړی، او د دې لپاره چې معلومه او ډاډمنه کړي چې د سپی واکسین کړی په دې غوږونو کې ورته یو ټګ لګولی بیا او لامغې لمخې دوی کولای شي چې تعقیب کړي. مختلفې نورې لارې هم شته چې دوی تعقیب کړي او د خلکو د پاره هم دغه مشوره ښه ده چې په هر صورت کې چې کله د سپی پیشو او یا دا ډول خطرناکو حیواناتو لخوا داړل کیږي ښه دا ده چې هغه کې کورنۍ وي او که سارانۍ وي چې ډاکټر ته ورشي او واکسین کې ځان دې دغه ناروغۍ په وړاندې. ښاغلی خوسته صاحب، مخکې دلته یادونه ما وکړه دوه درې کاله مخکې دغه د غواګانو د پوټکي یو ډول ناروغي افغانستان ته راغله او ډیر تاواني ناروغي وه. موږ په هغه وختونو کې رپورټونه درلودل چې بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو دغه کورنۍ غواګانې د شیدو غواګانې مړې کړې. د دغې ناروغۍ په اړه باندې یو څه معلومات کراکي او دا چې اوس په څه وضعیت کې ده، اوس هم دا شته دی نه که نه ختمه شوې ده یا نښې نښانې یا پیښې اوس هم تر سترګو کېږي او څه ورسره کېدای شي؟
ډېره مننه اجمل خان صاحب، بدبختانه چې په تېر په کال کې په دې اړه موږ بشپړ معلومات هم د مختلفو میډیاو سوشل میډیاو لخوا خپرې هم کړې. دا یوه نوې اپیدمي وه چې د دې ناروغۍ سابقه افغانستان کې شتون نه درلوده، کومه ناروغي چې یو ناڅاپي یو مملکت ته داخلیږي او دې ته موږ یو وبا وایو. یعنې د دې سره موږ د مملکت ټول څاروي ډېر حساس وو، غواګانې ډېر حساس وې د دې په مقابل کې. موږ وروسته اندمیک ساحې ورته وایو، یعنې ککړې ساحې. افغانستان هم اوس د دې ناروغۍ په هغه کې موږ ورته اندمیک ساحې ویلی شو، یعنې ککړې ساحې ویلی شو. څنګه موږ ګڼ شمېر څارویو د دې په مقابل کې د انجوګانو لخوا د اسلامي عمارت د کلینیکونو لخوا
ورته ایمیونایزیشن یا واکسینیشن صورت نیولای ده. په سر کال کې لیلال هم موږ یو واقعه هم نه ده ثبت شوي. فقط ځینې داسې د نمونې په شکل سره درې څلورو غواګانو کې دا ناروغي راڅرګنده شوه، ولې مرګونه یې حالت نه درلیدو. یو علت یې دا و چې کله چې یو ناروغي په یو سیمه کې خپرېږي، راتلونکي وختونو کې د دې سیمې څاروي د دې په مقابل کې انتیبادي یا مقاومت حاصلوي. نو په دې اساس سره سږ کال الحمدلله د دې ناروغۍ کومه پیښه خاصتا د کوز په ولایت کې نه ثبت شوې ده او نه کوم بیمار کوم پیښه موږ ته راپور راکړل شوی ده د دې په اړه.
خو ستاسو به بل پوښتنه کلند جواب راکړي. له تاسو نه کوم د ماده خبرونه وخت په ختمېدو دی. یو اوریدونکو کې پوښتلې دي چې کلنا کله په دې پسرلی کې یا په ووري کې ولی مالونه ټنڈیږي او ځنه په یګم ټنڈیدل یا نسی چې وپړسیږي او خلاره چې دا چې چلن وشي ورسره.
اجمل خان صاحب، موږ د سنوهن کو چاروي د شوهنون کو چاروي هضمي سیستم نظام کاملا تفاوت کوي دی او میدوي یا لکه د انسان میدی سره. موږ خپل څاروي چې تغذیه کوو د ژمي په موسم کې دش پاره په افغانستان کې دوی ته موږ وچ واخه ورکوو. د دې د میدی او کوم هضمیت چې په مایکرو ارګانیزمونو صورت نیسي هغې فقط د وچو واښو سره تفاوت حاصل کړی. دوی معمولا د پسرلي په موسم کې خپل څاروي یوازې د دې چې په تدریجي شکل سره د دوی په هضمي سیستم په هغه رژیم کې بدلون راولي، اکثره وخت یو ناڅاپي شکل سره دوی خپل مالونه شنې ګیاو تخلاصوي. په دې وخت کې په نورسه نباتاتو کې د نایتروجن غلظت ډېر زیات ده. دا نایتروجن د دوی چون ځیګر په بدن کې د ډیټوکسیکیشن عمل سرته رسوي، کله هم چې د نایتروجن نهایت زیات مقدار د خپل حد څخه سوا شي ځیګر بیا دلته ناتوانه پاتې کېږي چې د دې د منځولو کې کار وکړي. بالاخره د دې په سبب باندې هغه کریبس سایکل چې د بدن لپاره باید انرژي تولید شي هغه نه کوي. بالاخره حیوان چې کېږي د شخوان وهلو څخه غورځېږي. شخوان ونه وهي معمولا په دې کې ټیمپانی یا پرسو منسره ځي او دې ته موږ ګراس تیتانی هم وایو. ګراس تیتانی چې حیوان لکه یو لیوانای غونته د سي عادت لزان اختره کوي او بالاخره په ځخت یو دوه ساعتونو کې د پرسو بیا دی. دا پرسو ولې مرګ منسره وړي؟ د خېټ دی بیا پرسو په سبب باندې البته د سګو لپاره چې په اساس شکل سره دی ساو اخلي هغه ته حق محدودېږي. موږ په تاسو شوی چې حیوان بالاخره دی استیا د دې اکسیجن د کمبود څخه مري. نو ما صرف ثلاثه د مختلف ملرانو ورون ته توصيه ده چې موږ تاسو کورانی تاریخ خاصتا شپانه وخور کی، یعنی چې د شپانه وحیدا تروي د دې لپاره موږ کله چې خوړو موسم بدلیږي د خوړو د موسم بدلین کړه د غذایی مواد او کوم رژیم چې دا هغه باید په آنی شکل په یو ناڅاپي شکل باید بدلون پیدا نه کړي، ورو ورو په تدریجي شکل بدل شي. نو په دې وخت کې ان شاء الله الرحمن د دې مشکل څخه په امن پاتې کیږي.
او کمال صاحب، که تاسو خپل خبري راته لاندې داسې په وای ونی مده یخه کې راټول کړل شي، په افغانستان کې دغه وروستي او اقليمي بدلونونو ته په پام د کرنې او مالداري لرلید څه ډول ویني او څنګه خکېدل شي؟
صاحب رښتیا هم دغه سیلابونه او دغه اقلیمي تغیرات د افغانستان لپاره ډیر موزر او ډیر زیات زیانرول کو. یو خو مالدارانو ته تر ټولو مهمه او اولنۍ توصیه دا ده لکه مخکې چې ډاکټر بجمل ویلې، دوی په ډیر قوي مورال سره په کار ده. هر کله چې حیواناتو ته تغذیه کوي په کار ده دوی په یو دنی ډول د غذا بدلون ورنکي. په تدریجي ډول باندې حیواناتو باندې هیڅ ډول تاثیر نه لري او په هیڅ صورت حیوانات نه مریضوي که هغه ټنډېدل وي که هغه نور مرضونو فکرونه وي نه راځي منځته راځي. دویمه مسله دا ده چې دوی په کار ده حیواناتو ته هر وخت پاکې اوبه ورکړلی ورکړي او واکسینیشن په کار ده. واکسینونو هر وخت د خپل حیواناتو ته واکسینونو وکړي. ځینې واکسینونه دي چې شپږ میاشتې معافیت حاصلوي، ځینې واکسینونه دي چې یو کال معافیت حاصلوي. بیا د هغې ډاکټر سره په مشوره باندې په هغه وخت باندې خپل وخت واکسینونه ورته تطبیق کړي. بل دا ده چې هر کله حیواناتو ته دا خوراک راوړي که هغه شفته لري یا رشته وي، دوی دې په لومړی سر کې حیوان ته نه ورکوي. نو په تدریجي ډول کې ورکه او په څنګه دې کې دې پلمر باندې لګ وو هي په څو هغه دې وو اندازې چې هغه کې په زیات اندازه وو دې کم شي نو حیوان ته ډیره ساده منرسي او حیوان زیات دې کاندې دوه یا نور امراضو د ګراسټانی او یا نور امراضو د راتلو مخنیوي کیږي
مننه کو د دواړو نه د ماده خبرونه وخت را پسې را خلاص شو واقعا دا جالب بحث دی په روانو خبرونو کې به بیا موریدونکو سره په همدی موضوعاتو بحث کوو ز لزړنه لا تاسو دواړو قدرمنو استادانو نه چې په دې برخه کې زیار باسي او دا اوس مو یو سات وخت وېست سرسو لا مو افغانانو سره خپل نظرونه او معلومات شریکي مننه کوم کور ودانه درته وایم د شیخ سعید پانتون د ویترنری پونزی رئیس استاد سید اسماعیل کمال نه او د همدی پانتون دی کرنی دی پونزی لا استاد پهنمل اجمل خوستی دوالو نه کورم بعد تربیه خیچاری
ਬਸ